السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ښه راغلاست. قدرمنو اوریدونکو، په دې یو ساعت خبرونه کې د افغانستان د روانو چارو په اړه او همداراز د نړیوالو مسایلو په اړه راپورونه، خبرونه او همداراز اونیس بحث خپریږي. خو له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته، د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای د افغانستان په شمالي ولایت بغلان کې د سیلونو له کبله له 300 زیات کسان مړه او له 1000 زیات کورونه ویجاړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې نن دا خبر ورکړ. له دې مخکې د ملګرو ملتونو یوې بلې ادارې آی او ایم ویلي و چې په دې ولایت کې د سیلونو د قربانیانو شمیر له 200 اوښتی دی. آی او ایم ویلي و چې دا مرګ ژوبله له پرونیو سختو بارانونو وروسته د سیلونو د بایدو له کبله پیښه شوې. د آی او ایم د بیړنیو چارو د ادارې او مسؤول محمد فهیم ساپی ویل چې یوازې په نوي بغلان کې تر 100 ډیر کسان سیلونو وژلي دي او شاوخوا 1500 کورونه یې یا نړولي او یا یې زیانمن کړي دي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ پیښو ته د رسیدنې عالي کمیسیون نن په دې اړه د بحث لپاره بیړنۍ غونډه وکړه. په غونډه کې د وروستیو سیلابونو له کبله د اوښتو زیانونو او هغو ته د بیړنیو مرستو د رسیدو په اړه خبرې وشوې. د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت په خبرپاڼه کې راغلی دي چې په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې په بغلان، غور، بدخشان، فاریاب او تخار ولایتونو کې له سیل ځپلو سره بیړنۍ مرستې وشي. د طالبانو حکومت له ملي او نړیوالو بنسټونو هم د سیل ځپلو لپاره د مرستې غوښتنه کړې. په عین حال کې یو شمیر امریکایي چارواکو او ملګرو ملتونو په افغانستان کې د سیلونو د قربانیانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې. د افغانستان د ښځو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری بیګا پر ایکس شبکې لیکلي دي چې د سیلونو د ګڼ شمیر کسانو ژوند اخیستی او مالي زیانونه یې وراړولي دي. نوموړي زیاتوي چې طالبان دې د ټولو افغانانو له ځواک نه استفاده وکړي، پر ښځو او نجونو د لځپونکو محدودیتونو لاس واخلي او د اقلیم د بدلون له کبله له ورانیو سره د مبارزه وکړي. د بشري حقونو په چارو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنټ هم نن پر ایکس شبکې ولیکل چې په افغانستان کې خونړي سیلونه د اقلیمي بدلون له سبب راغلي دي. کاغلی بنټ د طالبانو د حکومت لخوا د اوږدمهاله پروګرام پر جوړېدو او سمدستي مرستو د رسولو پر اهمیت ټینګار کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایی چلند وزارت سبا د بغلان ولایت په ګډون د هیواد په اتو ولایتونو کې د ورښتونو او سیلونو د راوتلو اټکل کړی. د وزارت نن په یو بیان کې ویل چې په بغلان، تخار، بدخشان، پنجشیر، نورستان، کونړ، لغمان او ننګرهار ولایتونو کې سبا د سیلونو د بهیدو امکانات شته. په بیان کې د ورښت کچه له 15 تر 25 ملي مترو پورې اټکل شوې ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي د اسرایلو پوځ ته خبرداری ورکړی چې د غزه د ترنګ پر رفح ښار کې پوځي عملیات پراخ نه کړي. انټونیو ګوتریش پرون د کینیا په پلازمینه نایروبي کې یوې خبري غونډې ته وویل پر رفح کې وضعیت داسې دی لکه د پان پر سر سفر، او په دې ترڅ کې د غزه په جنوبي برخه کې هوایی بریدونه روان دي. ګوتریش زیاته کړه چې په غزه کې پراخ ځمکني عملیات به د ستر بشري ناورین سبب شي او په داسې حال کې چې خلک له قحطۍ سره مخامخ دي زموږ هڅې به اغیزمنې کړي. ګوتریش ټینګار وکړ چې له 1 میلیون ډیرو خلکو رفح ته پناه وروړې ده چې نیمایي یې ماشومان دي. او د اوکراین په ختیځ کې د لوهانسک د اشغال شوی سیمه روس پلوي چارواکي وای د اوکراینی ځواکونو د برید لکبله پر روین کې خار کې د تیلو یو وزیر ملګیدل چې درې تنه وژلي او اووه تنه نورې ټپیان کړي دي. د دې بیلتون پالی سیمه مشرې ناتالیا پاشچینکو او والي لیونت پاشچینک چې مسکو ټاکلی دي ویلي چې د جمعې د ورځې په وروستیو کې د دې برید لکبله پراخ اور لګیدلی. ازادي راډیو نش کولی دا خبر په خپلواک ډول تایید کړي. په تیرو دریو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې په لوهانسک کې د تیلو پر زیرمو د حملو راپور ورکول کیږي. پاشچینک پرته له دې چې شواهد وړاندې کړي وویل په برید کې د تاکتیکي توغندیو له سیستم نه استفاده شوې ده چې د امریکا پوځ دا وسلې اوکراینیانو ته ورکړي دي. خبرونه مولا ازادۍ رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوام کې راپورونه او مرکه خبرېږي.
د
د افغانستان په شمال کې سیلابونه سلګونه کسان وژلي او سلګونه کورونه ویجاړ کړي دي. په دې عربا یو تفصیلی راپور واوري.
د بل همسایه مې کوټې اوبه وړلې. د بل همسایه مې همداسې تقریبا 2 لکه 3 لکه هغه ته هم نقصان ورور. یو هم جومات هلته کندارو جومات په نامه چې یادېږي دا هم نیمایي اوبه وړ.
په دې اړه چې څنګه د سیلابونو زیانونه راکمولی شو د یو کارپوه نظر اخلو.
دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي، نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي.
د دې سیلابونو په اړه غبرګونونو ته کتنه کوو. په نورو موضوعاتو کې، نن پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو 1 ورځ پوره شوې.
که څه هم په کور دننه جنگونه درېدلی دي چې سلګونه تنه به د ورځې په غوږ کې وژل کېدل، لیکن ډېر مشکلات اقتصادي ستونزې شته دي، د بشر د نقص خبرونه او راپورونه شته دي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام خبريږي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم. قادر جلالوف د تخنیکی چارو لارښوونه کوي. ورزو د سیلابونو موضوع ته. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د سیلابونو له کبله د مړو کسانو شمیر له 300 اوښتی دی. د مهاجرت نړیوالې ادارې IOM ویلي چې یوازې په بغلان ولایت کې د سیلابونو له کبله له 200 زیات کسان مړه شوي دي. خو تازه د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وویل چې د سیلاب د تلفاتو شمیر له 300 اوښتی دی. په بغلان ولایت کې د راغلي ناورین په اړه د شپه د ازادي رادیو خبريال اکرام الله اکرام د نور تفصیل لپاره را سره دی. اکرام صاحب، خبرونه ته خراغ لست، تازه جزئیات څه دي؟
تکل صاحب، د خوړو نړیوال پروګرام WFP په افغانستان کې سیلابونو له 300 ډیر کسان وژلي او له 200 ډیر کورونه ویجاړ کړي دي. WFP نن په یو بیان کې چې په ایکسپانه خبر کړي ویلي دي چې د غیر معمولي ورښتونو لامل په 200 کې دا تر ټولو سخت سیلابونه وو. داخوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM وایي چې پرونی سخت ورښتونو او سیلابونو یوازې په بغلان ولایت کې له 200 ډیر کسان وژلي او له 1500 ډیر کورونه ویجاړ کړي دي. اسوسییټډ پریس اژانس د IOM له قوله لیکلي دي چې د بغلان په بغلاني جدید ولسوالۍ کې یوازې له 100 ډیر کسان مړه شوي دي او 1500 کورونه لږ ویجاړ شوي دي. د بغلان ولایت یو شمیر سیلاب ځپلی وای چې لبدو دی بتر نه وي خو لا هم کوچنی قیامت تجربه کوي. د پولی خمری د څلورمې ناحیې یو وسیدونکو چې د کورنۍ څو غړي په دغه سیلابونو کې وژل شوی او نوم یې غلام حسین دی، ازادي رادیو ته وویل.
دنه میږي چې ما خپله مازور شاهد بدم و یا خانم از برادر ماس و یا خانم از بچی کاکایم است. وقتی کې سیل از بالا حرکت میکنه د مطابق خانه و د یک سیاسر همرو یک دخترک و 5 تا 3 تن تفصیل بسر به شهادت میرسونه. خساره مالی و جانی بسیار زیاد در ساحه کارکر نگه قرار دارد. از تخامت بالا یک دو تن طفل به شهادت رسونده و یک دو طفل دیگر از پایین به شهادت رسونده.
د دې ولایت یو بل اوسیدونکو مصافحان بیا وایي چې سیلابونو خلکو ته درانه مالی تلفات هم اړولې دي.
دلته د بل همسایه مې مثلا کوټې اوبه وړلې. د بل همسایه مې هم داسې تقریبا 2 لکه 3 لکه هغه ته هم نقصان ورور. دا د مال شاوخوا ته دي. یو هم جومات هلته د خدای کندارو جومات په نامه چې یادېږي دا هم نیمایي اوبه وړ. دا د منګه ساحه کې دي او د خدای شارک په ساحه کې تقریبا 2500 روپیو تقریبا خلکو ته خسارات رسېدلې. لا ډېر
د بغلان د نهرین ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ هم د تیرې شپې او د تیرې ورځې سیلابونو سخت ځپلې ده.
خرابي در ولسوالۍ نهرین بسیار زیات خرابي کردن و خانه های مردم تخریب کردن و مواشی مردم سیل بردن و یک تعداد مردم هم سیل بردن. طفلا را هم از خانه از دشت و سیل گیر کردن و د پلو پلوان و د یه بردن.
تکل سے پی خود در رسیدو پچارو کی د طالبانو د دولت وزارت د سیلابونو لامل د وخت زیانونو ورسته شمیرې لاندې شریکی کړي. خو په بغلان کې زینو سیمایزو سرچینو یو شمیر رسنیو ته ویلي دي چې په دې ولایت کې سیلابونو 150 کسان وژلې دي. د بغلان تر څنګ تخار هم تیر ورځ نه وخت د سختو سیلابونو شاهدو. د طالبانو تر واک لاندې ملي ټلویزیون د تخار د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ریاست د مسؤلینو له قوله لیکلي دي چې په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له امله 30 تنو خپل ژوند بایللی دی او لسګونه کورونه او سلګونه جریبه کرنیز ځمکه چې ده دا ویجاړه شوې ده. د مسؤلینو په وینا باندې سیلابونو په چال، اشکمش، نمک آب او فرخار ولسوالیو کې زیات زیانونه اړولي دي. له هرات بیا راپورونه وایي چې د یو ماشوم په ګډون درې تنه سیلابونو وژلې دي. په هرات کې د طالبانو ولایتي ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې ولایت په کشک کوهنه ولسوالۍ کې سیلابونو زیات زیانونه اړولي دي. تکل صاحب د بدخشان نه بیا سیلابونو یو کس وژلې دی او څو نور کسان ټپیان شوي دي او د ټپي کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. دا په چال کې ده چې په وروستۍ څو اونیو کې د افغانستان بیلابیل ولایتونو د سختو ورښتونو او سیلابونو شاهدان دي چې له امله یې مرګ ژوبله هم اوښتې ده. تازه د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست په بدخشان، تخار، بغلان، لغمان، پنجشیر، نورستان، کونړ او ننګرهار ولایتونو کې نن او سبا د سختو ورښتونو او بارانونو او سیلابونو اټکل کړی دی. د دغه ریاست له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې د باران کچه به په ځینو سیمو کې له 15 تر 26 ملي متر پورې ورسیږي. بلې تکل شي
ډیر زیاته مننه اکرام الله اکرام د ازادي رادیو خبریالو چې په بغلان او شاوخوا ولایتونو کې د درنو سیلونو جزئیات راکول، په دې اړه د تلفاتو جزئیات راکړل. د شپه د بغلان ولایت د مرکز په لخمري ښار اوسیدونکو محمد نبی احمدي چې د ازادي رادیو دایمي اوریدونکو هم دی په مستقیمه اړیکه سره دی او ولدنه تازه جزئیات پوښتو. احمدي صاحب ډیر زیاته مننه چې د خبرونه ته د ګډون بلنه مو منله. تاسو څولې دل په پرون رئیس چې دلته سیلابونه او بارانونه شروع شوي.
سلامونه تاسو ته. بس څوک موږ غواړي محترمه جوړو چې دی نو واغ رښتیا هم څو ګورو تکل څه ډیر علامه سیلاب پرون نه دې سپګر کې ډیر شدید بارانو. نو مونږ دا وګورو چې په خبرې کې نه مونږ ته کېته هغه وایي دا دیوالې ماتن وایي دلته زیاتره کورونه ولا وران کړې وړو یعنی په سپګر کې قریب زیاتره نفر وره کم دیوسم. نو په ټول کې څو ګورو چې زما خپل مونږ ته کوته وایي دا سیلابونه راوته شمال فاتح بغلان مرکزی بغلان شہر جدید واقعات سے دیر جانا والا ہے تکل سے محترم جانا والا خلک پکڑ کے ناری اٹھوائے بغلان شیخ جلال اٹھوائے خراب اکڑے دیر خلق رک دی وہ سب تکل سے گورے خلق پلٹے گی گوری انسانان پیدا شي چې جسدونه په ټوله کې څو ګورو ډیر خطرناک سیلاب وو. ډیر خطرناک چې ما په یاد سره چې باران نو څه تک محترم په ټوله کې څو ګورو وخت ډیر ځان راوړل.
احمدي صاحب تاسو دا اوس چې هلته یې او شاوخوا ګوري د مرستې عملیات شروع شوي دي یا د طالبانو د حکومت لخوا یا د ملګرو ملتونو د ادارو لخوا د ستر سترګو کیږي د مرستې د عملیات؟
بله صاحب یو کې دا د خارجي موټر راغله تقریبا وګورې چې دغه مسو والا یعنې زیاتره دا راغله. د پټولو کې چې وګورو نو یو د چا خبره یو شخبال هم راغله تیاره راغله هلته کې راتله یعنې په ټولو کې دوی کومه کونه راوړي یعنې د عجل کونه به دا مسو هڅو کې یعنې راغله نه تم هڅو کې په دې اکرم سره مې رسنۍ سره دا نظر شریک په ټولو کې به چې دغه وخت کې ټول لاس په کار کې نو واخه په یو سره خلک راغلي بل دغه منطقو خلک راغلي دا شتمن خلک زیاتره د عمر سره په ټول عمر کې دې کوشش کوي چې دې ونه کې پیدا کی ور هغه چې له یز غوي په دغه کوم خلک کار روان ده ته ته په وخت ول لا سکه دي خلک. نو بیا موږ دا پسنه نه کوي موږ دا غوښتو په ټول باندې سبا د چې وګره یو یو پیښه راي یو 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 ته دې پیښه وه. نو دې اکر به ټول کوشش وکړي نه یار دې څو ځان بیر نه کوي.
احمدي صاحب یوازې د مرستو د مادي مرستو د رسولو خبره نه ده. لږه خلکو سره چې سیلابونو کورونا ویجاړ کړی دي د زخمیانو پر ایستلو کې د مړیو پر ایستلو کې د ټپیانو په علاج کې هم د سید پام وړ مرستې تاسو ویني؟
بله بله تاسو زموږ ډیر راځي چې په دې کې حکومت خپل ځان نه درغولای نو په ټوله کې نور مسول موږ لکو تاسو ته وایي چې حکومت خلاص کړي او بیا هم خیره مسیر تقریبا دا به تاسو ګرځ تمن خلک چې دا به تاسو کې نو په ټوله کې چې ډیر خلک ورغلي موږ منځ کوله ورغلي موږ تاسو خپل لاله په ته مناسب ما ورته نو ځلار په ځوانانو موږ له لاله خلک جاتره یعنی دې په ګرځي چې وسایل سره تللی یعنی هغه ته څه تکل څه چې موږ تاسو ته نشو ولې څه خدای خاصه یو اسمه ملي کار او رسیان چې دغه موږ ته ورته ورچی وګوره
مننه. او یو ورسته پښتنه مخکې لدی چې خدای پامنی در سره وکړو احمدی صاحب چې دغه سیلابونه تر ټولو نږدې یا تر ټولو لری سیل لتاسو ستاسو لکور نه څومره لری وو؟
تکلیف موږ سره خېلو د څه بکر کې موږ هغه کلو باندې کوڅو کې سیلابونه راوته یعنی موږ منځ کې خوشبختي ده چې باران هغه شدت کم ستو سات کې نه تقریبا زور یې موږ بغلان مرکزی کې سمو د خپل خمرې یعنی ولسوالۍ د موږ بیا هغه ګورې چې خپل خمرې کې موږ ځان والو یعنی چې سپه اسمان کې روانو تور مشکل ته ټول تر تور سپه کې یعنی تکل څه مختره وا په یو کې لګځي په یو کې لګځاتو نو سیلابونه موږ منځ کې کې زړه زیات سیلابونه راغله خو موږ یعنی ونلو لمن نه ته یو کیلومتر فاته وکټ چې ورنی به خلک خراب پکې نه خپل خمرې فاته نو تا چې کې کا تکل څه راځي رحم نور وسه موږ تکل څه وسه باران غوړي شي باران راوسه
ډیر زیات مننه احمدی صاحب. تاسو هم ځان سره پام کوئ او خپل گاونډیان ولري نږدې ملګرو دوستانو ته خبر ورکړي کله چې خبرېږي چې دلته یو سیل را روان دی. که تاسو خبرېږي هغو خلکو ته چې نه خبرېږي هغو ته خبر ورکړي چې مخصوصا د کوزنیو سیمو خلک هغوی چې ډیر زیات په زیانګالو سیمو کې اوسیږي هغه ته باید خبر ورکړي. دا یو اصول دی د مرستې رسونې چې عام خلک کولای شي. هغه خو مثلا روغتونونه نه لري یا د مرستې لپاره پیسې نه لري خو په دغه طریقه باندې دوی کولای شي چې له یو بل سره مرسته وکړي. له تاسو ډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مو برخه واخیسته. د ازادي رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړی راپور ورکونکي ریچارډ بنټ وايي په دې هواد کې د سیلابونو لقبله زیانمنو او زیانونو ته د طالبانو او نړیوالو لوبغاړو لخوا بیړنیو مرستو او اوږدمهالو پلانونو ته اړتیا شته. لبل خو د افغانستان د بشري حقوقو او خځو د حقوقو په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازي وايي طالبان د اقليمي بدلونونو لقبله ناورینونو ته د رسیدنې په برخه کې د نفوس ټول ځواک په کار واچوي او پر خځو او نجونو بندیزونه دي لری کړی. فیروزه عزیزی د موضوع نور تفصیل اوروي.
د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ پینیت په خپل ایکس پاڼه لیکلي د بغلان په ګډون افغانستان کې وروستي سیلابونه چې ډیرای خلک یې وزلي د اقلیم لامل د نورین پر وړاندې د افغانستان د زیانمنتیا روښانه یادونه ده. د طالبانو او نړیوالو لوبغاړو لخوا بیړنیو مرستو او اوږدمهاله پلانونو ته اړتیا ده. د افغانستان د بشري او ښځو د حقوقو په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ایکس پاڼه په دې اړه د خوشنۍ ګندولو ترڅنګ لیکلی چې د اقلیم د بدلون له نورینونو سره د مبارزې لپاره طالبان باید د ټول نفوس ځواک په کار واچوي او پر خزو وینجونو د محدودیتونو لری کړي. ل تیری وی اونۍ راهیسې په افغانستان کې په اکثر ولایتونو په ځنګړې توګه په بغلان، غور، تخار، کندهار، کندوز، بدخشان، فاریاب، بادغیس او هرات ولایتونو کې شدید اورښتونو او د سیلابونو دروتلو لامل خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه وخت دي. یو شمیر افغان سیاسي شخصیتونو او سیاسي جریانونو هم په بغلان او نور ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته د بیړنۍ مرستو رسولو غوښتنې کړې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د تیر جمهوري نظام د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله په خپلو ټولنیزو پاڼو کې او د جمعیت اسلامي ګوند او د طالبانو مخالفې د ازادي جبهې هم په خپلو اعلامیو کې له نړیوالو سازمانونو، مرستندویه بنسټونو او سوداګرو غوښتي چې د خلکو مرستو ته ورودانګي. د طالبانو حکومت بیا په خپل خبر پاڼه کې ویلي چې دوی به د دې پیښو قربانیانو ته زر تر زره مرستې ورسوي. په دغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه خپره کړې پکې راغلي چې د پیښو پر وړاندې د مبارزې وزارت د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو او همداراز د ولایتونو مسؤلینو ته لارښوونه کیږي چې زر تر زره د خلکو د ژغورنې، د شهیدانو د راایستلو او د ټپیانو د معالجې لپاره خپل ټول امکانات په کار واچوي. اسلامي امارات به د ټولو ممکنه امکاناتو په کارولو سره د خپل ولس په خدمت کې وي. دا په داسې حال کې ده چې مخکې د ورښتونو او سیلابونو زیانمنو ازادي راډیو سره په خبرو کې ادعا کړې وه چې دوی سره لازمې مرستې نه دي سوي.
په افغانستان کې د اوسنیو سیلابونو پر وړاندې غبرګونونو ته مو کتنه کوله. په دې اړه چې د سیلابونو زیانونه څنګه راکمولی شو، احمد شبر له ډاکټر اکرم ملکزي سره پورا مفصل خبری کړی دی او د مرکې په سر کې تر پوښتلې دي چې له سیلاب ځپلې شخص سره لومړنۍ مرستې کومې دي چې باید ترسره شي.
لومړی باید ځان متیقین کی چې دغه کس چې ده آیا پوهوخ ده او که بیهوخ ده. که چیرته پوهوخ ده نو سړی باید وګوري د هغه بدن وګوري چې کوم غړی خدای نه که مات شوی دی، ژوبل شوی دی او که نه دی. که دا هم نه وي نو دا باید خدای فضل وي. دې وخت کې به لازم ده چې دغه انسان د بدن د ډېر یخېدو نه باید بچ شي. نو په دې وخت کې لازم چې د هغه لمدې جامې باید د بدن نه وویستل شي، هغه ته نورې وچې جامې ور واغوستل شي او هغه په تودو کمپلو کې باید تاو شي چې بدن یې بېرته تود شي. او که نه، که بدن سوړ وي نو بدن سړېدل نه یوازې چې نورې ناروغۍ سړي ته پیدا کوي، کېدای شي چې د بدن د سړښت په وجه هم انسان مړ شي. باید وکتل شي چې دا هغه تنفسي لارې چې دي، لکه خوله پوزه هغه تشه ده او که یادا چې هغه خولې ته ګایاګانې خزلې او نور څه ورغلي چې د هغه تنفسي لارې ډکه کړې ده. نو په دغه حالت کې سړی باید که چېرته د یو چا خوله ډکوي شوي وي نو هغه باید په یو خاص تخنیک لري ځان ته، هغه باندې باید خولې او پوزې لاره خوشي کړي، ګایاګانې نور شیانې ته خولې نه وباسي چې هغه ته د تنفس کولو امکانات موجود وي. هغه باید ستونی تاخ په ځمکه پرې نه ښودل شي، بلکې هغه باید په ډډه کړی شي او په دا ډول باندې هغه بیا هم ځانته یو خاص تخنیک لري او هغه باید داسې ویسي چې یو څوک باید هغه زنه داسې پورته خواته راکاږي، یعنې دا چې د څټ برخه یې د ملا تیر برخې ته راغل شي. هغه څو علتونه لري چې یو علت دا دی چې هغه د انسان هغه ژبه چې ده هغه د انسان تنفسي لار نه بندوي، بل دا دی چې په ډډه کول دا ګټه لري چې د چا میرې ته چې اوبه اوبه ورغلي دي دا ته کانګه ورځي. نو په دې حالت کې یو څوک کانګه کوي او هغه کانګه چې دا که چېرته د ستونې تاخ پروت وي نو هغه کانګه یې بیا د هغه سږي ته ورځي د تنفسي لارې. نو د دې مخنیوی پکار دی په ډډه باندې چې یو څوک وي بیا دا شی نه پیښیږي. دا به غلط کار وي که یو څوک مثال په توګه نسې د اوبو نه ټکي، هغه داسې ونیسي لکه یو ماشوم. ډېر کسان داسې په ماشوم باندې کوي چې سر ښکته کړي، پښې اسمان خواته کړي او فکر کوي چې زه د خولې او د سږي نه اوبه به همدارقم وځي او هغه بېرته به ښه شي. دا به ډېره ستره غلطي وي، غیر د دې چې دا تاوان وکړي کومه ګټه نه لري. انسان داسې نه ده لکه یو بوتل غوندې چې سرچپه یې واړې ټولې اوبه ترې نه وځي. نو په دې حالت کې کېدای شي هغه اوبه چې معدې کې دي هغه کله چې د خولې نه یې راوځي هغه کېدای شي چې بېرته د تنفسي لارې ته لاړې شي او هغه بیا لا پسې یو خطرناک حالت دی. دا به ډېره غټه غلطي وي چې یو څوک کسان پورته شي او هغه د لاسونو یا پښونه جګ کړي او څوک یې په شا کې او چېرته یې بوزي. نو دغه وخت کې هغه زخم به لا پسې زیات شوی وي او هغه دروازه نه چې به لوی خطر دی. نو ښه به دا وي چې یو څوک چې په ځمکه پروت دی کوم غړی مات شوی دی هغه باید په فني ډول باندې هغه د ژغورنې دړې یا تختې چې ده یو انسان باید په ډډه ډېر په قراره باندې واچول شي، په ډډه شي بیا د هغې لاندې یو تخته کېښودل شي، بیا دا بلې ډډه یې پورته شي چې دا انسان باید په یو تخته واچول شي او په بېدلې چې د هغه بدن غړي ډېر وخوځېږي هغه باید په دغه ډول باندې بیا یو روغتون ته منتقل شي.
ډاکټر اکرم ملکزی چې له ازادي راډیو سره په مرکه کې له سیلاب ځپلو سره د لومړنیو صحي مرستو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخ کې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
د اوکراین په شمال ختیځ کې یو شمیر ملکی وګړو ورسته له هغه خپل کورونه پرې خودل چې جګړه سخت شوه او روسي ځواکونو ادعا وکړه چې د جګړې لومړی کرښې ماتې کړې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی په دې سیمه کې وضعیت کړکېچن بللی دی. احمد شبر د موضوع تفصیل اوروي.
په سلګونو ملکیان نن د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف له سیمې د خپلو کورونو پرې شدو ته اړ شوي دي. د خلکو وروسته تر دې خپلو کورونو ته شا کړه چې روسي ځواکونو پر لپسې ډزو ته دوام ورکړ او اوکراینی ځواکونو په نږدې ټول اوکراین کې د هوایي بریدونو له امله خلکو ته خبرداری ورکړ. په دې ترڅ کې روسیې د لوهانسک په اشغال شوې سیمه کې د تیلو پر یوې زیرمه او د روسیې د خاورې دننه د اوکراینی ځواکونو د برید خبر ورکړی دی. د خارکیف ته والی اولیه سینه بوف په وینا ویل شوی دی چې لشتر لږه درې تنه د ډزو له امله وژل شوي او په لسګونو ښارګوټو او کلو کې اورونه بل کړي دي. چارواکي وایي شاوخوا 1200 کسانو خپل کورونه پرېښي دي. د اوکراین د لوی رسمي دفتر نن سهار خبر ورکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په تر سلو ډیرو سیمو کې جګړې روانې دي او د دې ترڅنګ تیر شپه د توغندیو او ډرون الوتکو بریدونه شوي دي. روسي ځواکونو د جمعې پر ورځ د اوکراین په شمال ختیځ کې د خارکیف په سیمه کې د جګړې لومړی کرښې ماتې کړې او کیف وای چې د دوی ځواکونو د بریډ بیرته شاته تمبولې خو په سیمه کې د جګړو د ادامې خبرونه خبره شوې دي. د راپور لمخې اوکراینی ځواکونو سیمې ته ډیر ژر نور مرستندوی ځواکونه استولې دي. د اوکراین ولسمشر ولودمیر زلنسکی د پنځشنبې پر ورځ ویل چې وضعیت خورا کړکېچنده خو زیات یې کړه چې نوې امریکایي وسلې را روانې دي او دوی به وتوانې شي چې حالات کنټرول کړي. د روسیې دفاع وزارت نن ادعا وکړه چې د خارکیف شاوخوا شپږ سرحدي سیمې نیولې دي خو اوکراین دا خبر نه دی تایید کړی او د ازادي اروپا ازادي راډیو هم په خپلواکه توګه د روسیې د ادعا پخلی نشي کولی.
facebook.com/azadiradio
نن د غوې 22مه پر افغانستان د طالبانو د واکمنیدو زر ورځې پوره شوې. تیر څه باندې 2.5 کال د افغانستان د معاصر تاریخ یو بې ساری پیر دی. طالبانو د 2023 کال د اګست په 15مه پر افغانستان له واکمنیدو وروسته د لومړي ځل لپاره د نجونو او ښځو لپاره ځانګړي قوانین وضع کړل او داسې یو نظام یې رامنځته کړ چې په پریکړو کې له دوی پرته بل هیڅوک ښکیل نه دي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د شنون کې شفیق همدرد نظر پوښتلی. ښاغلی همدرد، د مرکې په پیل کې د طالبانو زر ورځنۍ واکمنی لنډه ارزوي.
د طالبانو د بیا حاکمیت اټکل وړاندوی نه چانه شوی کولای، نه تیر جمهوریت کولای شولای، نه د منتخبونو هیوادونو، نه هم افغان ملت دا فکر کاوه چې ګواکې طالبان بسل پسل قدرت ته رسیږي. ټول دا فکر کاوه چې مشترک حکومت به جوړیږي، موخت حکومت به وي، ټاکنې به وي، طریقې ورسته به کېدل شي، واک 50-50 تقسیمېږي، لیکن دا سی ونه شول. اوس چې درې کال کېږي طالبان قدرت ته رسیدلی دي، نو که څه هم په کور دننه هغه جنگونه د لیدلې دي چې سلګونه تنه به د ورځې پیغې کې وژل کېدل او ملک توایفي ختمه شوې ده، لیکن وبل طرف ته ډیر مشکلات، اقتصادي ستونزې شته دي، د بشر د نقص خبرونه او راپورونه شته دي، د خزو د کار او د تعلیم مسله چې د خپل ځای باندې ده، همدارس د دوی د رسمیت مسله ده، په کور دننه د ټول شموله حکومت مسله ده، او همدارس د قوانینو نو د نشټون مسله ده. نو افغانستان اوس هم په یو بحراني حالت کې زما په نظر باندې چې دا یو وسم دی.
د طالبانو د تیرو څکم اندرې کلونو د واکمنۍ تقریبا ډیر فشار د خځو په کنټرول او اداره باندې و. البته نور کارونه هم شوي خو په حاشیه کې و، مګر د دوی ډیری فرمانونه د خځو په اړه و. فکر کوي له دې وروسته به هم همدا پالیسی دوام وکړي.
د خزو د کار، د دوی د تعلیم په اړه باندې د طالبانو ترمنځ اختلافات شته دي. کوم کسان چې د کابل په کابینه کې دي، ډیره یې هغه کسان دي چې هغه د منطقي هیوادونو یا د جهان ځینې هیوادونو لیدلي، او یو څه د خزو په اړه باندې او په مجموع کې د بشر د خونو په اړه باندې یو څه واضح دریز لري، لیکن هغه اصلي رهبری او اغه اصلي د پریکړو مرجی چې داغه په قندهار کې یو خاصه کړی د پزنګړې توګه مربوط دی او شخص پوری ده، نو دیغه د دې خزو په اړه باندې ډیر جدي ښکاریږي. حکومت فرمانونه چې پتیرو درې کلونو کې صادر کړی دي، دغه حقونه او دغه دغه ازادۍ چې تر ډیره حاله پورې سلب کړی دي. نو زه فکر نه کوم که دغه حالات یا دغه رهبری پراتونکو کې هم دوام وکړي د خزو په وضعیت کې به څه بهبود راشي.
په دغه ټولو تیرو زرو ورځو کې په ټوله کې د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت څنګه ارزوي؟
په تیرو زرو ورځو کې د بشر د حقوقو وضعیت په افغانستان کې ورځ تر بلې د خرابۍ طرف ته روان دی. هر ورځ د نړۍ د مختلفو برخو نه د زورونو، د محدودیتونو، د بندیزونو